په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمنړي او اساسي بشري حقوقو ته خو پایل دې سات په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنیدلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې د دغې ارزونې مسوده ترلاسه کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخې اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په تېره مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوي ډیپلومات فریدون سنیدلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپل ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه دغه خبرېدونکو راپور په اړه تفسیر نه کړی خو مخکې تر دې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت راپورونه بیا اساسه بللی دي. طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو یو شمېر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللی دی. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بیلابیلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غټ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم اخکار نرمخ نه دی ښودلی. کله چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یا د شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلي وي، خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیږد پریکړه ناقانونه بللې ده. سوشل پرس خبري اژان د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلی دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تیر کال په پسرلي کې کړې، دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللي دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تېرې اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو، بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډېر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې په روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړې لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګا شپه ناوخته ورته مثبتې رایې ورکړې، په غزې ترانګه کې د یوې داسې وقفې چې څو ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري، دې پریکړه لیک ته چې مسوده یې د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رای ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټول هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځو په دغه برید کې د 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو ترڅنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته د افغان لوبډلې په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزونکي اشلي مایکل چې نوې دنده پیل کړې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی او د آسیا جام له اتل سره لوبي ویرنه لري. د افغانستان تیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یو ګروپ کې دی. او د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام په نیمه پایلو کې نن د جنوبی افریقا او استرالیا لوبډل د سیالي ډګر ته کته کیږي. د نننې لوبې ګټونکو ټیم به د یکشن به پورز د نومبر په 19 د هند له لوبډل سره په پایلو کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنې نیمه پایلو کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پایلو ته لار پیدا کړه. د هند لوبډل پرون نیوزیلند ته څلور لوبغاړو په سوزیدو د 398 منډو هدف ټاکلې و، خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړه او هند په اویا منډو دغه لوبه ترې وګټله. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک ویل پاکستان د افغان کډوالو په زور استلو له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. د ښاغلي تورک دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سره توقیف د هغوی د ملکیتونو ورانولو او له هغوی د اخاذې او اخیستو ته اشاره کړې. د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نېټې له هغه هېواده د له 10 لک زیاتو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیل له اسدالله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی تورک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دی. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوی او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخول واړه دغه شان خو د لیپاتو سول لیلام سول پاته سو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګرد لی پاته سول. اوس موږ ډیر ډیر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شان په نیمه نیمه باید خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې وی افغان کډوال سنم کبیری هم تیر شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 18 نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو لمخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بلګام کې به سند لرونکي افغان کډوال هم ستانه کړي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورن کرخه 3 نوې لارې هم پرانستلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو استل غندلی او د پاکستان له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري یو بس منګي درې خپل بسګوناسې ما شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو
سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 22 12 14 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 22 12 14 15.
افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي. غزنی ته له پاکستان نوی ستانه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن خبره کوي. یو شمیر دغه کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپناه لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات. دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپناه قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي. نور خالي په دې رپورټ کې اورو.
لا پاکستان څخه غزنی تر استانه سوي کډوال به د ورځې کوي او وایي هلته یې د کورونا کارونه جایداد نه پاتسول او دوی خالی لاسره ویستل. دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او وسم جریان لري. ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي، ځورول کیږي، مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي. د پاکستانی پولیسو بد چلند، ناسمه رویه، په کورنو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړی دي.
نو زموږ سره خدای ستر ډیر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتسول، کوټی مو پاتسوي، د ډیرو جایدادونو پاتسول، په ډیرو غریبانو جایدادونه خرڅ کړه.
جان محمد دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. دای وای د غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دای چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه. دای لخپل دیار لسکسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی تراغلی او په علی لالا سیمه کې د کډوالو په لندمحاله پندغالي کې ژوند کوي. جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني اوسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سیرا خسته دی.
موږ اسناد درلود، دغه مشنخت ماجر کارت ده چې کوم ماجر کارت مشته و اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد را کړی دی، یو دایره نه پرې کوي، دا بل پاکستان را کړی دی، دایره نه پرې کوي، نه پرې شولم، دا بل پاکستان اسناد را کړی دی. ګوره ټوکن ده چې کوم د ماجر کارت ټوکن ده، دا ویني په دغه نه یې لکولم. زما سره شپږ و ثبوت ده پاکستان پرته ماته ولتا نه پیژنم.
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپناه قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نوري اړینې مرستې وکړي، ځکه خالی لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري.
زموږ سره د مرسته وسی، زموږ سره د ورور حکومت ودریږي. مثال راشن دی راکي، بل شی دی راکي، بچان مو د ورور مکتبو ته واچي، بل شی ته دی واچ. په موږ چې کم ځوان تیر سو په بلالم په بچانو نه چي.
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له جوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لندمحاله پندغالي ترغلی. دای د غزنی ولایت لو ناوې د ملک دین سیمې اوسیدونکي او شاوخوا درې لسیزي په کډوالۍ کې تیر کړی دی. دای هم هلته ورسره د سوو ظلمونو کیسې خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي.
چې ورور موږ ته سرپناه راسي، یو شی راسي، ورور چې موږ ځای په سره دغه کووینې دا زمي د ورور چې سرپناه نه باسو چې قیامه راکي یا بل شی راکي ویني، بعد موږ دا غوښتنه ده د خلکو.
دا طالبانو حکومت ته ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی شهر ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهالې میشتېدنې په مخه یو پندغالی جوړ کړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پندغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پندغالي کې به په یو وخت 1500 په شاوخوا کې تازه راستنېدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغوه د دبليو پی موسسه ده چې حالا دغه مهاجرو د پاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغه کارتونه ورکول کېږي چې په هغوی کې وړسته په هغوی کې غوړېسته په هغوی کې غذایي مواد شته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغه لپاره سروې روانه کړي چې دغه مهاجر چې په غزني ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه او خپله د امارت اسلامي لخوا یعنې دغه خلکو سره چې کوم توان او طاقت امارت اسلامي د دغه خلکو سره کومک کړی دی. دا درې
بل لور ته بیا په غزني کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په